The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده نن د ګول ورځ 2018 کال د جون 15 نیټه دا وخت شوې ده په اسلام آباد کې د شپې لس په کابل کې دی نه نیمه او په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده د ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او زه رحمان بنره
هر کله وایو په دې خبری خبرونه کې به تاسو ته په یو شمېر مهمه موضوعاتو تفصیل وړاندې کوو خو لاول د نن د ورځې مهمه موضوعات
د کابل نه نن یو وار بیا غک پورته شوه دی اسلام آباد وایسای د حقانی شبکې کومک نکونو په کابل کې ورسته بریدونه نشو کېدلې
او د عبدالولی خان یونیورسټي وجل شوی طالب علم مشال خان د قتل په کیس کې جی آی ټی رپورت راتلو نه پست مشال خان پلار وای نیول شوی تنان باسره خلق دی زکه غواړي مقدمه د مردان نه پیښور ته منتقل کړي شي
او د فاټا پکله به خبرونه درکو خو یو رپورت به دا هم وي چې د فاټا سیاسي اتحاد لخوا یو ور بیا خبرداري ورکړل شوی کله پاکستان حکومت په فاټا کې آئینی اصلاحات ونکړل نو احتجاج تبا لاس واچوي
او دا موضوع به هم د خبرونې برخه ای چې سعودي عرب بحرین متحده عرب امارات او مصر د قطر سره سفارتي تعلقات په دې تور ختم کړی دي چې وای قطر د ترهګرۍ ملاتړ کوي خو پاکستان وای د قطر سره سفارتي تعلقات ختمولو هیڅ اراده نه لري دا د دې نه علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات به هم په خبرونه کې شاملې موږ سره اوسئ
لیدونکو دا خبرونه تاسو په فیسبوک بی او ایډیو باندې هم نیخ پنځه کتلې شي زمونږه د ویب سټ پته دا www.divaradio.com ټوټر دی بی او ایډیو او دا شان یوش په نور مطبوعاتي سانګ لرو وخت په بده توایو خو ټوټر د مخه زو کابل ته چې د سوال کې دن کې دی یو نړیوال کانفرنس خو دینه مخه نن د ارګ څخه غک شوه دی چې پاکستان استخباراتي ادارې ISI کله حقاني شبکې کومک نکونه پروسته کې په کابل کې شوی تر هغه بریدونه به نوي شوي پاکستان د دې په جواب کې وای کابل بې ځای تورن لګوي کابل نه به رپورټ اورو حکمل روان را لګره دي
د افغانستان جمهور رئیس ویان مرستیال وای تمه ده چې کابل به د جون پښ پګم نیټه د یو ستر نړیوال کانفرنس شاهد وي د جمهور رئیس ویان مرستیال د وخان مینپال وای جمهور رئیس محمد اشرف غنی به په دې کانفرنس کې د ګډون کوونکو هیوادونو او د بیلابیلو نړیوالو استادو سره په دې بحث او خبري وکړي چې د افغانستان امنیت او ثبات د نړۍ له ثبات او امنیت سره تړلی دی او له هغه څخه به په هیواد کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړي
افغانستان غواړي چې د سولې پروسه تر خپلې مشرۍ او مالکیت لاندې پرمخ یوسي او نړیوالو ته په دې باندې بحث وکړي چې د نړۍ او سیمې ثبات د افغانستان له ثبات سره تړلی دی بنان ټول هیوادونه باید د افغانستان په ثبات کې همکاري وکړي تر څو سیمې به ثبات شي او د سیمې له ثبات سره د نړۍ ثبات تړلی
همدار از دی افغانستان دی بهرنیو چارو وزارت ویان شو کی مستغنی دی و خبری غونډی پر محل وویل په دی کانفرنس کې دی افغانستان دی سولې او امنیت ترڅنګ لا ترهګرۍ سره دی مبارزي په اړه بحث او خبري کیږي مستغنی وویل دی کابل پر روسي په کانفرنس کې دی پاکستان حکومت ته هم بلنه ورکړل شوې ده
نشستې
روی این مسائل تاکید صورت میگیره دای وای په یو داسې غونډه کې چې په هغه کې تر هرګرو نه یوازې د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره ګواښ ګڼل کیږي بلکې د سیمې او نړۍ لپاره لخواره جدي ګواښ څخه یادونه پکې کیږي او هیڅ یو تر هرګړه ډله نشي کېدلی چې د هیڅ یو هیواد د بهرني سیاست د تعقیب لپاره ګټوره وسیله وګرځي د پاکستان ګډون پکې مهم دی پاکستان ته بلنه ورکړل شوې او په دې کانفرنس کې د هغه هیواد یو جګپړی پلاوی دی ګډون اطمینان هم راکړل شوی دی بل پلو دی نړیوالو چارو سیاسي چړونکو او د کابل پنتون استاد حبیب الله رفی وای دی افغانستان په ګډون دی نړی په ګڼو هیوادونو کې دی نړی مشران راټول شوی او له افغان ولس سره دی سولې او امنیت پر اوستو کې دی همکاري ژمنه کړي خو لا تر اوسه یو ژمنه هم نه د عملی شوه استاد رفی وای اوس حالات بدلون موندلی او کدی کابل پر روسي په کانفرنس کې ګډون کوونکو هیوادونو له افغانستان سره دی سولې په برخه کې رښتینی مرسته و نه کړي دی افغانستان نامنی دی سیمی او نړی په نامنیو باندې بدلی دلی شي
په افغانستان کې ډیره بده ورځ ده او هغه هم د مقدسو هیوادونو له لاسه. نو دا ځل چې راټولېږي باید جدي عملي ژمنه وکړي. که داسې ونه کړي واقعا چې د افغانستان ناامني د سیمې ناامني ده او بالاخره د نړۍ ناامني ده. که د افغانستان حالات بحراني کېږي نو بیا دوی ته هم دا اور ورسېږي او دوی هم بې آرام نشي پاتې کېدلی.
د یادونه ور د چې د کابل کانفرنس چې سبا د سه شنبه د جون پښ په غمنې ټاپو پلازمېنی کابل کې جوړیږي، د افغانستان ګوندی سیمه او نړۍ 25 وادونه په زنګړی توګه د پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، چین، جاپان، روسیا او د امریکا متحده ایالاتونو استاذ په بکه برخه اخلي او ترڅنګ به د بلابلو زینو نړیوالو سازمانونو استاذ هم پکې ګډون کوي. حکمل روان، امریکا غ دی وریډیو کابل.
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. دغه خبرونه تاسو نه یوازې د دیوا په ویب سایت، د دیوا په فیسبوک هم لیدلی شئ او اوریدلی شئ. خپل رائے هم را لګولی شئ په فیسبوک لایف باندې د خپلو پیغامونو په ذریعہ باندې. اوس وړاندې کوم تاسو ته یو بل رپورٹ. په کابل کې پرسته کې شوی د حمله او د هغې نه علاوه په افغانستان کې چې کمی ترهګری یا تندرو حمله کیږي، نن د هغې پر ضد په د بلوچستان په کوټه ښار کې هم احتجاج شوی دی. د دې احتجاج حال را کوي حمید سمسور.
دغه مظاهرې په کوټه کې د مطبوعاتو کلب مخې ته وسولې. لومړۍ مظاهره د پروګرسیو الاینس له لوري وسوله. دوی په دې نږدو کې په افغانستان کې د بمی چاودنو او ځان وژونکو بریدونو په سختو ټکو کې غندنه وکړله. دا یې د بشر په ضد کار وبلی. رزاق زلمی هم له دوه ځوانانو څخه یو دی.
افغانستان کې چې په خوست او په کابل کې د مذهبي تراګرۍ کومې خونړۍ پیښې وسوې، د هغوی سره د اظهار یک جتي په بنیاد باندې موږ دا مظاهره وکړه. موږ دا فکر کوو چې په افغانستان کې چې کوم مظلوم او خواریکش ولسونه د دې تراګرۍ په اور کې وژل شوي دي، همداسې د ډیورنډ کرښې دې غاړې ته چې کوم مظلوم او خواریکش ولسونه اوسي، هغه هم مسلسل د دې تراګرۍ او د ظلم او د جبر ښکار دي. نو پر دې بنیاد موږ دا وایو چې دا مسله زموږ د دوی مشترکه ده، لکه څرنګه چې نور
یو بل وینا کوونکی بیا وویل چې دلته په بلوچستان کې د وسلوالو پر نقل حرکت باندې حکومت سترګې پټې کړې دي.
بلوچستان کې دننه د دهشتګردانو لپاره چې د باقاعده زموږ په سیمو کې چندې ټولېږي او دا د ریاست د سترګو لاندې دا ټول سره روان دي. ریاست چې دی په دې پټه خوله دی او په پارلمنت کې او په نورو ادارو کې دا بار بار فیصلې کوي چې موږ د دهشتګردۍ خلاف چې دی اکشن کوو. د دوی هر پلان چې جوړیږي دغه باوجود چې دلته دهشتګردۍ زور اخلي، دهشتګردۍ مزید چې دی دهشتګردان مزید مضبوطیږي. موږ اول د دې انشنل اکشن پلان چې کوم دی په دې باندې موږ اعتراضات لرو چې دا د دهشتګردانو پر ضد باندې د دې انشنل اکشن پلان چې کوم وي او دا اوس چې کوم دی د راتلو په سر اپریشن سی دا ټول چې دی دا موثر نه دي ثابت شوی او بلکې موږ دا ویل شو دا د دهشتګردانو چې کوم ریال دهشتګردان دي هغه د ریاست تر سر بولان دي هر کار جاری ساتي او ریاست چې دی هغه ورته خپل تحفظ هم ورکوي. ریاست چې دی دا هغه ملاتړ کوي، اخلاقي ملاتړ هم کوي. ریاست په میډیا کې دا هغه ملاتړ کوي.
بل احتجاجي مظاهره بیا د هزاره وګړو او د غیر دولتي موسسې د مدني ټولنې له لوري تېره ورځ په کوټه کې د هزاره وګړو د وژنې په ضد وسوله.
هزاره قوم کی ټارګټ کلی
په مظاهره کې ګډون کوونکي د غیر دولتي موسسې کارکونکي سنا دورانی تیره ورځ په کوټه ښار کې د هزاره قبیلې د یوې ښځې او د یوه سړي وژنه په سختو ټکو کې وغندله. د مدني ټولنې سمی زرکون بیا وویل چې د حکومت په موجودګۍ کې پرون ورځ باندې هدفي وژنې ترسره کړي، خو پولیس تر اوس مهاله پورې د برید کوونکو په نیولو کې پاتې راغلی دي. سرګند د ویش تیره ورځ پر سپینې سړک باندې ناسرګند وسلوالو د هزاره قبیلې یوه ښځه یو سړی چې پر موټرسایکل باندې روانو ناڅاپه پر دوی باندې ډزې وکړې چې په ترس کې دوی ووژل سو. د هزاره قبیلې وګړي وایي چې په تېره یوه لسیزه کې دلته په بلوچستان کې د دوی په سلګونو کسان په ځان وژونکي بریدونو، بمی چاودنو او هدفي وژنو کې وژل شوي دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټلویزیون، کوټه.
قدمو لیدونکو د ډی وری ډیو د ټلویزیون په دې خبرونه کې درته وایي چې د سعودي عرب او د هغې نورو ائتلافیانو د خپل یو بل عرب مسلمان هیواد ملګري سره سفارتي تعلقات ختم کړي. دا هیواد قطر دی. په منځني ختیځ کې د هیواد طاقت، توان، اهمیت څه دی او دا تعلقات دی ولې ختم کړل؟ په دې موضوعاتو بحث کوو زموږ د ډی وری ډیو همکار او څېړنکار پیر زبر شاه صاحب سره. موږ سره ملګری شوی دی د ویډیو لینک د لارې. پیر صاحب سړی مشه
په خیر.
ولې سعودي عرب او د هغې ملګرو د قطر سره سفارتي تعلقات ختم کړل پیر صاحب؟
نو دې خو چې کوم اوس وجہ دا مخکې هم د اختلافاتو د منځ کې او زیات چې کوم اختلاف دی هغه په قطر باندې دوی تور لګوي چې یو خو دوی ایران سره کنټیکټ کې دي. سورز مخکې چې کوم صدر کوم بادشاہ دی د قطر هغه ایران صدر ته ټلیفون کړی دی. هغه نه مخکې یو چې کوم دوی سرکاري رساله دا هغه کې هم داسې کمنټس ورکړي وو چې د ایران په خلاف چې کوم جذبات هغه دی هغه خلاف دی خبره کړې وه. خبرې بیا لري کړې وه ویب سایټ نه. خو دې نه مخکې هم دوی کې اختلافات وو. په 2014 کې هم څه وخت پورې دوی یو بل سره تعلق ختم کړی وو یو اے ای او سعودي عرب. او خو بیا بیا به حال شو. خو اوس چې کومه وجه ده هغه بنیادی وجه ده ایران سره دوی تعلق دی. ورسره چې کوم دوی په د باندې تور لګی چې دوی ایران والا چې کوم داسې ګروپونه دي لکه حزب الله شو ورسره په مصر کې اخوت اسلامک اخوان المسلمین شو هغه ګروپ دی ورسره په القاعده او طالبان و چې دوی مرسته کوي او دوی ته دفتر کلاو کړی دي طالبانو والا. نو دا یو اهم وجه شو. او ورسره اوس په یمن کې چې کوم جنگ دی هغه نه هم قطر دا سخکاری چې فوجونه راو باسلی دي.
ها
جی
پیر صاحب تاسو پکې طالبانو دفتر ذکر هم وکړو. طالبان دفتر خو د امریکای او د سعودي عرب او د افغانستان او د پاکستان په صلاح ولته. او ورسره په مطبوعاتو کې دا هم راغلی دي چې الجزیره ټی وی چینل هم په قطر کې د هغه کریټیکل پوینټ اف نقطه نظر چې دی د اعتراض په عرب سعودي عرب باندې د تنقید چې کوم رویه ده هغه باندې هم سعودي عرب نور خوشاله نه. خو دا راته وایي د قطر اهمیت څه ده په منځني ختیځ کې؟ خوري ورکوټه ملک ده.
جی بالکل ډیر ورکوټه ملک ده. خو چې موږ ګورو د سره دنیا درم نمبر باندې د ګیس ذخیره ده او ورسره د دنیا ټول نغټ امپورټر دی درآمد کوي سورته برآمد کوي
لګون کې د ګیس بهر هیوادونو ته لګون کې
لګون کې ده. او هغه ورسره چې موږ ګورو دی کې دا 2020 2020 کې چې کوم فیفا فوټبال ټورنمنت را روان دی هغه په قطر کې کیږي. ورسره دلته سینټ کام دی امریکای سره 10,000 پورې فوجونه دلته دي او هغه دی ځنه فارورډ چې کوم دوی بیس دی هغه ټول په منځني ختیځ کې دلته نه هغه کیږي. دین علاوه قطر سره څنګه تاسو ویل چې الجزیره ټی وی دا ورسره او دی په امریکای کې دوی پروګرام دی چې کوم قطر انویسټمنٹ دی هغه به 1 بلین ډالر پورې انویسټمنٹ کوي او بل پر کیپیټا انکم دا په ټول دنیا کې قطر والا ټول نه زیات دی. نو قطر وړوکه دی خو هغه علاوه قطر کې دا مسله ده چې قطر یو تش بارډر دی هغه سعودي سره دی. نو الته چې کوم خوراک سامانونه دي نور چې کوم خبرې دي هغه به درته ډیر تکلیف وي. خو داسې ضرب دا هغه نشي او سعودي او دا نور ملکونه وایي چې قطر دی دوی تسلط او دی حکم لاندې شي.
خو پر سبا خدا دا بدلون سیاسي او سفارتي بدلون په داسې حال کې کیږي چې په ریاض کې د امریکا مشر ډونالد ټرمپ په تقریر کې ویل چې په منځني ختیځ کې خصوصا اسلامي ملکونه د دهشتګردۍ خلاف یو شي یو اپیل وکړو. بل د سعودي عرب په مشرۍ کې هم پر ریاض کې د ترهګرې د سارنې مرکز خلاص شو. په دې کې سعودي عرب د اسلامي ملکونو نه مرسته او کومک غواړي. په داسې کې خپل په اسلامي ملکونو کې دا تفریق څومره سیاسي بدلون دی په دې حالاتو کې؟ او بل دا راته وایي چې د سعودي عرب د نورو اتحادیانو لپاره به دا څومره مشکل کار وي لکه مثال په توګه پاکستان چې هغه سعودي عرب سره ملګری کوي که قطر سره ملګری کوي.
نو بالکل دا خو اوس په دې ټیم باندې چې صدر ټرمپ ورته وویل چې دا د یوزی شي خو ورسره صدر ټرمپ چې کوم د ایران خلاف خبرې وکړې هغه نه مخکې سلمان بن عبدالعزیز چې کومې خبرې وکړې د ایران خلاف نو یو قسم سعودي د نورو کوشش دی چې هغه یو قوت چې څوکم وي چې هغه ایران په حق لګم څه هم در دې لري چې هغه ختم کړی شي. او قطر داسې یو قوت دی چې هغه ایران سره تعلق سفارتي تعلق خو نشته خو بیا هم دوی په رابطې کې دي. ما څنګه اول وایي چې ټلیفون باندې هم اوس نږدې رابطه شوې وه. نو یو خدا دی بل قطر چې موږ وګورو نو قطر یو داسې یو هغه نیوټرل رول او سپورې هغه به هر سړی دلته کولو لیبیا نه واخله تر طالبانو پورې اوس هغه رول ختم شنو چې رول ختم شي نو دې منځ کې به نور هم اوس داسې پیچیدګیانې پیدا شي چې داسې ملک به نه وي چې دا خپل ټول سره یوځی کی او په یو څه چې کوم امن والا لارې هغه وباسي ورسره ورسره چې کوم اوس د اتحادیانو خبره ده نو پاکستان او قطر ځان له تعلق دی قطر پاکستان ته ګیس ورکوي لیکویفاید چې کوم نیچرل ګیس دی هغه کنټریکټ دی ورسره ورسره دا شهزادګان دلته راځي د هوباره بسټرډ والا ښکار کوي ورسره اوس چې کوم سیاسي هلته یو ایشو شروع دی پاناما ګیټ والا هغه کې هم قطر انوالو دی او ورته خط لیګل د قطر شهزاده نواز شریف په حق کې د پیسې مان اخیستې دي نو دا خو خبرې دي خو ورسره ورسره چې کوم بنیادی خبره ده پاکستان لپاره پاکستان به اوس سایډ اخلي آیا یا به قطر سره وي یا به سعودي سره وي یا به ایران سره یا به سعودي سره نو دا پاکستان لپاره ډیر غټ چیلنج دی او موږ به ګورو چې پاکستان څنګه ریاکشن ورته خای خدا دې چې پاکستان باندې به فشار زیاتیږي په داسې ټیم کې چې پاکستانی یو جرنیل د کوم سنی اتحاد مشر دی جنرال راحیل شریف نو په دې ټیم کې پاکستان ډیر رول دی او سعودي سره ډیر زیات تعلق دی سعودي باندې ډیر انحصار دی ډیر سیزونو نو کوشش په پاکستان چې دا بنسو ساتي خو مانه د خیال چې پاکستان به دغه کامیاب شي
د قطر او د ریاض اختلافونو زور د اسلام آباد نبوزي په اخره کې تاسو سره وای او ځکه چې دواړو طرف سره تعلقات دي په دې موضوع باندې نورم باسکو په نور پروګرامونو کې ډېر مهرباني پیر زبر شاه صاحب
ډېر مننه
در قدرمن لیدونکو په دې موضوعات او د سرتړلي نور موضوع د ډیو ریډیو په ویب سټ www.diwaradio.com باندې کتل شي د خبرونه په فیسبوک وی او ای ډیوا نیخ پنی غره روانه ده راسره سره
د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده ګران اوریدونکو او کتونکو د پاکستان علما کونسل یو فتوا هم جاری کړی ده او په دې کې ویلي دي چې داعش تندروا ډله د خپلو کاروایانو د لارې په ټوله نړۍ کې مسلمانان بدناموي دوی وایي په نږدې کې په لندن مانچستر کابل او دغه شان نورو ملکونو کې چې کمی ترهګری حمله شوې دي او په هغه کې چې ماشومان او ښځې وجلې شوې دي د ښکار خای چې د داعش یا د نورو تندرو نه خو د مسلمانانو سره نه د اسلام سره څه تعلق شته دی ارشد حسین نه په تفصیلی رپورټ اورو
پاکستان علما کونسل په سعودي عرب لندن او کابل کې د ترسره شو ترهګر بریدو پر ضد خپل جاری کړی فتوا کې ویلي چې د بی ګنا انسانانو وجون کې د اسلام سره هیڅ تړاو نه لري او د نړیوال امن دښمنان د بیلابیلو مذهبونو ترمنځ ټکراو راوستل غواړي د پاکستان علما کونسل چیرمن طاهر اشرفي او نورو عالمانو لخوا جاری شوی دغه فتوا کې غږ کړی شوی چې عالمان مسلمانان حکمرانان او سازمانونه د ځوان کول د ترهګرۍ سره د ژغورلو لپاره خپل کردار الوبوي او په دغه فتوا کې مطبوعاتو ته هم خاص شوی چې د ګردو مذهبونو منونکي ځوانانو ته دي د سخت دریځ څخه د لری اوسېدو ترغیب ورکړي دا دویم ځل دی چې پاکستان کې د دینی عالمانو لخوا په لږه موده کې دا قسمه فتوا جاری شوی د دین مخ کې هم د اسلام آباد په اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې راغون شوو یو دیرش عالمانو د ریاست پر ضد وسلواله مبارزه او د شریعت د نفاذ د پاره زور کارول حرام ګرځولی وو که څه هم سیلونکو د دینی عالمانو لخوا د مذهب په نامه د ترهګری او سخت دریځ پر ضد د فتوا جاری کېدل د تکفيري مفکوري خلاف یو مثبت ګامبلی خو ورسره وایت چې دغه فتوی درا پیخو غواخونو یو دانشورانه جواب ولري او د تندرو وسلوالو ډلو هغه سوالونو ته جواب ورکړي کم چې هغه په خپل نظریاتي تبلیغاتو کې خوروي د پیخوري یونیورسيټي په خوانی وایس چانسلر او نامتو عالم دین ډاکټر قبلایاز وای دا قسمه فتوی د هغه کسانو د پاره خې کې دي شي څوک چې د ترهګره او سخت دریزه په درشل ولاړوي خو هغه پاخه مذهبي سخت دریزه چې د وړاندې څخه د سخت دریزو مفکوره خپل کړی وی باندې به اثر ډیر کم وی
نو دا فتوی هغه د پاره خو ډیر یو راهنما ثابت دی شي چې هغه با د تشدد طرف ته او ترخګره طرف ته د تلو امکانات کم شي خو حکومت هغه خلک دي چې په خوار سه په تکفیر کې په خروج کې په تشدد کې او په ترخګره کې ملوث دي او لګیا دي فعالیت لري کارا خبر دا چې هغه یې پر دا فتوی هیڅ اثر نه لري، بلکې دا فتوی چې دی دوی دا علما دا دوی پخپلا کافر غړي، او دوی دا شماري چې چونکی دوی د جهاد سره مرستيال نه دي او د جهاد سره شامل نه دي، نو دوی پخپلا په دې اقدام باندې کافر دي، او باید چې دوی هم د مختز مکه نه معدوم کړي.
تکفيري وسلوال ډلې لکه القاعده، داعش او طالبان پخپلو تبلیغاتو کې د مسلمان ریاست پر ضد خروج یا بغاوت عین اسلامی ګرځوي، او د خلافت د قیام په لاره کې جمهوریت تر ټولو لوی خنډ بلي. خو ډاکټر قبلایاز وایي هغه عالمان چې د جمهوریت په لویان دي، هغوی د ریاستي آئین او قانونو په اسلامي حکمونو کې د بدلولو لپاره جمهوری هڅو باندې یقین لري، خو تکفیری عناصر جمهوریت او قومي ریاست د سره منی نه.
نو د هغه لپاره دوی دا حل ځلې کوي، او تکفیر د هغه بنیاد دی چې تر څو پورې دا ټول کافر نه ګرځولې، او د دوی د قتل یو مکمل سلسله نه شروع کړي، د دوی په نس د دې بل لار نشته.
سیون کی وای روان دو رزو کې اسلامک انټرنیشنل یونیورسيټي کې په یو کانفرنس کې د یو درش عالمانو لخوا جاری شوې فتوا واضحه او علمگیر وا، او زکه ورته د اکوړه خټک د دینی مدرسې حقانی مشر سمیع الحق په ډاکا مخالفت سرګند کړي وو. ارشد حسین، وایس اف امریکا، دی و ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو ای زید
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو.
پاکستان کا یو خوا دا تور دے چھ ہغا پپا اسلام آباد او ہقا از استخباراتی ادارہ چکم دا پاکستان دا عیسائی ہغا دا حقانی شبکی کومک کی پکابل کے حملے کی، نو نن بل خوا تا دا پاکستان دا مذہبی مشرانو یو کونسل یا یو شورا چھ دا ہغا دا کابل حملو خلاف فتوی ہم مر کڑی دا و آغی غندن ہم کڑی دا. خو دا دے فتوی اہمیت سے دے سبال پا کابل کی دن کی غنڈی چھ دی دا آغی کی پاکستان شرکت یا رول شتے دے کنا پا دی موضوع باس کو زمسا سلنکار و ہمکار حغل باروس خان سے ملگر شریف سٹوڈیو کی سنی مشہ باروس خان سے اول خو د فتوی په باره کې راته وای، د پاکستان د مذهبي مشرانو فتوا چې دا څومره اهمه ده په دې موقعه کې چې دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافونه هم سبا کې دونکي د پاکستان تر هغه د کومک یا روزنې تور لګي.
نو فتوا خو د مذهب د لحاظ خو ډیره هغه ده مهم هم ده، او خو د وخت چې سړی ګوري او د سعودي کوم غونډه وشوه په سعودي عرب کې د ډونالد ترامپ تر له د امریکا صدر دغه شانتي هغه د سعودي حکومت ورته د مسلمانانو ملکونو ډیر نور مشران را غونډ کړل، او الته کې پریکړه وشوې د آیسس خلاف یا چې کوم داعش ته دغه خلاف، نو دا ښکاري چې دا فتوا د هغه پترس کې ده. کار څوم حکومت د دې سي ښکارا دغه نه کړی چې نه هغه یو کړی ده یا یو سلسله روانه ده. خو د دې سره سره چې کومه مهمه خبره دا غدا ده، د پاکستان ریاست د ریاست په توګه د ریاست په کچه باندې آیسس یا داعش لا نه دی تسلیم کړی، چې د ټولنه مهمه خبره هم دغه ده. د ریاست اوس هم وایي چې په پاکستان کې ګندې د دوی زیلی نشته، په پاکستان کې دغه دومره داسې شتون نه لري چې دی زی ونیسي، لکه د افغانستان مثال ورکوي. افغانستان بیا د صدر اشرف غنی وینا د ډیر مخکې هغه دا وینا کړې و چې داعش چې کوم دی دا د پاکستان د استخباراتي ادارې یو بل لوبه ده. تر دې حد پورې دا ویل شو. اوس هم دغه د دې چې مشرتابه ټولو وګورو د داعش او په افغانستان کې یا که پاکستان کې شتون لري، نو ټول زیاتره پاکستانیان دي. تر څو ریاست د دغه فتوی پشا ولاړ نه ونډریږي، نو داغه به ځکه چې د عالم پلاس کې خنور سنی دغه کولې شي.
یو خو دا چې داعش کنټرول یا وخت چې دغه په شام کې وو یا په عراق کې وو، مشر ابو بکر خلیفہ چې وو
بغدادی
وو، پاکستان یا افغانستان کې داعش چې کوم خلک راغلي هم دغه پلاس بیت کړی دی. به مدار چې پاکستان سرتاج عزیز بندینو چارو وزارت خپل نور مشرانو بیا بیا د کابل حملې غندلې دی او په ځان باندې لګېدلې تورونه چې دي دایرت کړې دي. باروس خان صاحب سوال چې کوم کانفرنس کېږي په کابل کې په دې خپل راته وایي چې دا څومره مهم دی او زه خو پوه نه یم چې د اسلام آباد او د کابل سبانه کانفرنس چې دی د ترمنځ د رایو ځای کولو څه کېدار دا کولی شي؟
په دې کې د پاکستان سره سره تقریبا د دوه درزنو زیات ملکونو مشران یا استازي هغې ته راځي. دا غټه غونډه ده د پاکستان شاملېدل پکې او د هغې شرکت پکې ګډون پکې ډېر مهم دی، ضروری دی. خو په دې وخت کې د افغانستان او د پاکستان چې کابل لا خوږ دی، د کابل لا وینې اوچې شوي نه دي، نو دا هم امکان ډیر دی چې د پاکستان باندې بلته کې انتقادونه ډیر زیات شي. د کابل د چارواکو څنګه چې د مخکې نه هغه اعلان کړی دی چې پاکستان دی وته وایي انزیوات وړو، یعنی یوازې کوي، تر ډیره حده پورې پاکستان په سفارتي لیول باندې په نړۍ کې یوازې شوی هم دی. دا غونډه کچری پاکستان د افغانستان او یا د نورو ګډونوالو هغه خبرو ته هغه چې کوم هغه تورونه لګولې کاغې ته مثبت جواب په مضبوطه طریقه سره ونه ویل شي، نو دا هم امکان دی چې د افغانستان د دغه غونډې چې کوم پایلې دي یا نتیجې دي هغه نورم د پاکستان خلاف لاړې شي. نن هم تاسو وګورئ د ارګ نه، یعنی د افغانستان د صدارتي محل نه یا ماڼۍ نه چې کوم بیان راغلی دی، هغه وایي د دغه ترهګرو په شا چې په دا بریدونه کوي، د هغې په شا د پاکستان استخباراتي اداره ISI په نوم یې اخلي، نوم یې اخلي. نو په داسې حالاتو کې به نه پوهېږم چې پاکستان ته به کومې ګټې راوړلی شي، خو البته کابل به د دې پوره کوشش کوي د دې نه فایده واخلي چې څوک ګډونوال دي هغوی ته خپله خبره ور ورسوي چې په افغانستان کې ورانې روان دي، دا د پاکستان له خوا نه کېږي، د پاکستان د ځمکې نه کېږي.
خو دا د پاکستان تنها کول به په دې حالاتو کې څومره آسان کار وي؟ باروس خان صاحب، چې یو خواته د پاکستان په یو اوګه باندې د بیجنګ او په بل اوګه باندې د ریاض لاس پروت وي او هغه کلک ملګری وي،
نو د بیجنګ خو د پاکستان سره ډېر پخوانه هغه دي تعلقات دي، او که وګورو نو ریاض اوس په هغه شکل کې ورسره نه دی پاتې چې څنګه دا وسړی وایي چې لکه چین دی ورسره، ځکه اوس ریاض لاړو په بل کیمپ ته لاړو، بل ډلې ته لاړو، او د هغې مشري چې د امریکا کوي، امریکا په افغانستان کې ثبات امن غواړي ځکه چې پکې خپل شتون لري او د امریکا پلویان هم پکې لري. نو دغه تر دې حده پورې خو ښکاري چې ریاض دومره نږدې نه دی د بیجنګ په شانتي د پاکستان سره، او بیجنګ خو دغه خپل مفادات دي، هغه دا نه ده چې پاکستان باندې کوم تورونه دي، هغه تورونه ورسره هغه خپلې او ګندې اخلي چې او، خو دغه خپل مفادات دي په دغه جغرافیایي هغه چې کوم دی جوړښت دغه ملک او د چین سره نږدېوالی، د چین ته لاره روټ دا چې کوم دی دا ټول څونه دي ورسره ستراتیژیک دغه نور هم شته ګټې شته. خو کچرې دا څنګه ما پر وړاندې کوم دا خبره وکړه، سعودي به ته هم په شاکی کې، ځکه سعودي د ترهګرۍ په ضد باندې ودرېږي، نو یوازې داسې بیانې چې هغه په خپل ملک هغه ته ترهګري به ورته سره به مخي، نو په خپل ملک به صرف دغې مخالفت کوي نه، که چېرې د ترهګرۍ خلاف ودرېږي. لکه نن د پاکستان د مولانو د علماو دغه چې کومه ده فتوا هغه وایي د تکفیریانو، تکفیریان څوک دي؟ خو همدا سعودي هغه دی کنه، دغه سوچ ته دغه فکر دی کنه، زیاتره د تکفیریانو دغه چې بنیاد چې دی مرکز چې دی چرته نه چې دا راپورته شوی د سعودي سوچ او دغه نظریه د ټوله، نو دا ټول د سیزونه دي چې دا به ټول په نظر کې لیدل نیول غواړي، او یوازې په دې ونه شي چې داعش کندې په سعودي کې راشي، او زما خیال دی چې دا به په لویه کې کوته قتل غواړي.
ډېره مهرباني باروس خان صاحب. قدرمن لیدونکو، سباله چې تاسو شپږ بجې ډیوی ریډیو وخت ونیسئ یا په فیسبوک اورې، نو د کابل د غونډې مهم خبرونه به د هغې مهم او لوی خبرونه به مرکزي دی باندې به تاسو خبر ساتو فیسبوک وی ویډیو باندې. خو زموږ سره په دې موضوع نور خبرونه لا ختم نه دي سمینه سن.
بالکل، وسم په دغه موضوع باندې موږ سره مطبوعاتو ته کتنه ده، دغه کتنه تاسو د لپاره تیار کړی ده مختار خلیل صاحب.
د پاکستان په صدر مقام اسلام آباد کې بین الاقوامی اسلامی یونیورسټي تیره هفته د یوې قامی مباحثي بندوبست کړی و. په دغه کې د مختلفو مسلکونو یو دیرش عالمانو په یو اتفاق یو فتوا جاری کا چې پکې د توندلاریتوب او ترهګرۍ غندنه شوې ده او د خودکش حملو مرسته کوونکي پکې غداران اعلان کړی شوي دي. هر کله چې د جهاد د اعلان اختیار پکې د مملکت بیان کړی شوی دی. خود پاکستان د خیبر پختونخوا د نوخار زلی نامتو عالم دین مولانا سمیع الحق د دې فتوی خلاف خپل یو فتوا جاری کړی ده. نن د امریکای آنلاین خوریدون کی اخبار بیگ نیوز نیٹورک کې په دې موضوع یو تفصیلی مضمون خور شوی دی چې سرخطی دی د فتوا خلاف فتوا. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د بین الاقوامی اسلامی یونیورسټي په مذاکره کې د ناستو یو دیر شو عالمانو د فتوی په جواب کې جاری کړی خپل فتوا کې مولانا سمیع الحق هم هغه ژبه او الفاظ استعمال کړي دي کوم چې پاکستان کې د ترهګرو د خولی اوزی. د مولانا سمیع الحق فتوا اسلامی دنیا کې د خیالاتو او د نظریاتو ترمنځ د روان جنگ سرګندونه کوي. مولانا سمیع الحق خپل جوابي فتوا کې دا هم ویلي دي چې په ریاض کې د امریکا او د سعودي عرب د سوري لاندې د اسلامی سرمشرانو شوی غونډه او پاکستان کې د علماو کانفرنس د جهاد په لاره کې خندان اچول دي. د دا خبره په ګوته کا چې اسلام آباد کې د مذهبي دانشورانو غونډې دعوه کړې ده چې جهاد د حاکمانو یا د امیر د اجازت نه بغیر نشي شروع کېدی. خو هر کله چې دا وخت د اسلامي ملکونو حاکمان د غربي ملکونو ګډاګیری نو دوی د خپلو بادارانو د مرضی خلاف کله هم د جهاد شروع کولو زړه نشي کولی. مضمون زیاتی چې د سیړنې یوې عالمی ادارې د خطابت شپږ داسې اندازونه په ګوته کړي دي کوم چې القاعده د خپل کړي شر فساد په حق د ګرځولو دپاره استعمالوي. مولانا سمیع الحق په خپل بیان کې د القاعده د شپږو خطابونو ځینې درې اندازونه استعمال کړي دي. مولانا سمیع الحق خپل بیان کې لومړی دا خبره کړې ده چې د اسلام خلاف جنگ شروع کړی شوی دی او غربي ملکونه زموږ اول نمبر دشمنان دي. دویمه خبره مولانا سمیع الحق د القاعده په انداز کې دا کړی ده چې مسلمان حاکمان د غربي ملکونو ایجنټان دي. او دریمه دا چې په مسلمانانو لازمه ده چې د انصاف د حصول لپاره خونړي جهاد ته لاس واچوي. مضمون لیکي چې مولانا سمیع الحق د دیوبند مسلک یو نامتو عالم دین او د نوخار ضلع په اکوړي کې دا مشهور دارالعلوم حقانیه اسلامی مدرسې مشر دی. په شروع کې د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن د ګوند یو مشر خورستوي د جمعیت علماء اسلام سین په نوم خپل ډله جوړه کا او پخوانی فوزی حکمران جنرال ضیاء الحق سره ملګری شو. د دارالعلوم حقانیه په ویب پاڼه د دارالعلوم پنځه غرضونه بیان کړي شوی دي. د دې لومړی مقصد مذهبي دانشوران او عالمان پیدا کول دي. دویم مقصد داسې عملی کسان پیدا کول دي چې د الله د عظمت دپاره د منکرینو خلاف جهاد شروع کړي. او د دارالعلوم حقانیه پنځم مقصد داسې سیاسي کارکنان یا سیاستدانان پیدا کول دي چې د ظالمو حکمرانانو مقابلې ته راپاشي او خپل قام د یهودیانو او د عیسایانو د غلامینا بچ اوساتی. بیگ نیوز نیٹورک کې د چاپ شوی مضمون په اخر کې لیکل شوی دی چې دا مقصدونه او غرضونه په ظاهره د یوې مذهبي اسلامي مدرسې د پاره یو ډیر دروند بوج او ناممکنه غونډې کار دی. خو د حقانیه مدرسې خوشقسمتی دا ده چې په هر دور کې ورسره هم امیرانو حکمرانانو مکمل مرسته کړې ده، هغه حکمرانان چې د غربي ملکونو په ایجنټانو ښه مشهور وو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناست دي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی.
امریکایی او بهرنی میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل، زای VOA دیوا.
تاسو د ډیوري ډیو دا خبري خبرونه د واشنگتن ډي سي نه نیخ باندې غوره په فیسبوک هم او په انټرنیټ باندې هم ورسره ورسره زمونږ په ریډیو باندې اوري هم. قدرمن اردوونکو په پاکستان کې یو میاشت سره د پاسه مخکې په خیبر پختونخوا عبدالولي خان پوهنتون کې د طالب علم مشال خان بیګنا وجل کېدو وروسته په سوشل میډیا باندې او په ټولنیزو رسنیو په مطبوعاتو کې ډېر سخت اعتراضونه راپورته شو چې انسان د مذهب د سپکاوي په تور بیګنا ولي وجل شو. په دې کې سپریم کورٹ د پاکستان چکم دی یستر عدالت هغه د خپل اندې نوټس واغستو او په دې کې د جوائنٹ انویسټیګیشن ټیم یعنی جے آئی ٹی کم د چی د شریکه ډله تحقیقاتو د پاکستان د استخباراتو ام جوړول امر وکړو هغه پر خپل رپورٹ خپور کړی دی. په دې رپورٹ کې هغه د ځینې خلکو نمونه اغستې دي دی په ککړ دي کچری پولیس پځای وي انتظامیه سمه وي او د خلاف سازش شوی دی باندې وجل شوی. مشال خان پلار هغلی اقبال نن په پیښور کې پریس کانفرنس کړی دی او ویلی دی چې د اسلام آباد د عدالت نه دی د پیښور ستر عدالت ته قضیه راوغوښتل شي او دلته دی پاتې قضیه وکړه شي. نورې څه ویلي دي د ډیوري ډیو سره په خصوصي خبرو کې د ځینې سوالونو ځوابونه ورکړي دي. مدثر شاه په پیښور کې موجود و.
د وایس آف امریکا ډیوا راډیو دونکو کتونکو ته مو ویل چې پرون جی آئی ٹی خپل راپور وکړی دی او نن تاسو خبري غونډه وکړه. څه وایي تاسو دغه راپور ته څنګه ګورئ؟
بسم الله الرحمن الرحیم. څو پورې چې دغه راپور تعلق دی نو هغه خو موږ ته په ښکاره باندې اخباراتو کې یا په ټي وي ګانو کې ویلی شوی دی وایي چې دا ډېر زیات دی 270% دی. نو هغه مطالعه خو موږ نه ده کړې. د دې چې څومره مطالعه موږ کړې ده بیا دا هم لیدلی دی. نو تقریبا چې کوم دی نو دغه خلکو په دې لږ وخت کې چې دی نو ډېرې نشاندهۍ کړي دي. کومې خبرې چې ما په خپلو بیانونو کې کولې او کوم سوالات به ما راوچتول نو تقریبا زما ډېر سوالات او دغه کې ډېرې خبرې چې دي نو هغه یو شان دي. دغې ته زه په دې نظر باندې ښه ګورم.
صحیح. او دا راته وویل چې تاسو په خبري غونډه کې دا مطالبه مو وکړه چې د مردانه دا کیس پېښور هاي کورټ ته راوړی شي. آیا تاسو ته د امنیت څه مسله ده؟ سو تھریټ درته
اصل کې مسله دا راځي چې تاسو د جی آئی ٹی په دې راپورٹ کې ولیدل چې هلته کې چې کوم خلک دی یا مجرمان دي هغه ډېر زیات طاقتور دي او مؤثر دي. نو موږ خو غریبانان خلک یو. زه خو چې کوم دنو په مردان کې دغه عدالت کې د پیش کېدو نشم متعمل کېدی او زما دا خیال دی چې زما وکیل به هم دغې ته چې کوم دنو پیش نشي. نو د دې وجه نه مونږ چې کوم دنو پېښور هاي کورټ کې دا درخواست کوو زموږ وکیلا یا قانوني ماهرین به تاسو ته د دې جواب درکړي چې یاره دغه چې دنو عدالت دغه باندې منتقل شي بل پله چارته لاړ شي چې هلته کې زموږ ته زموږ وکلاو ته چې کوم دنو تعقوز ورکړي شي.
صحیح. او مخکې به ستاسو دا غوښتنه وه چې دا قضیه د فوزی عدالت کو چلی دی اوس تاسو هاي کورټ خبره کوي. آیا تاسو اوس هم په خپل طالبان باندې ولاړ یې کنه هاي کورټ؟
د دې هاي کورټ خبره چې موږ کوم د دې خو قانوني ماهر خو جواب تاسو له درکول شي خو دې کې بل ال تاسو وال دي چې دا عدالت دي چې کوم د دغه ځای نه بل طرف ته منتقل شي او دې کې خو لا ډېر خبرې داري چې ډېر بیانونه به ریکارډ کیږي ډېر تاسوونه بلا کیږي باید چې هغه نه پاس ته به چې کوم دن یو عدالت قائمیږي او څو پورې چې تاسو د دې پوجي عدالت خبره اسوال په ما باندې وکړه نو دغه عدالت خو هم چې کوم دن زمونږ چې کوم دن جمهوري ادارو چې کوم د دې تشریفات اصل دي هم دوی چې کوم دن منتخب کړی دی نو زمونږ خو سیب چې کوم دن عام خوړل غواړو مونږ خو څوونه نشمیرو خو لیکن بنیادی طور مونږ دا وو چې مونږ ته د انصاف ملاو شي او په دې خبره ډېر زیات خپه کیږو چې دا انصاف چې کوم دن اسې نه چې د دې جی آئی ٹی د راپورټ نه پاستا چې کوم دن اسې نه چې انصاف سره هغه عمل وشي چې کوم عمل مشال سره شو دا غو سره مات کړو دا غو وجودي کوینو کوچ کړو وو دا غې چې کوم دن مونږ د پداسې شکل کراوړو چا د پیژندلو قابل نو نو اسې نه چې دې ملک انصاف سره دا عمل وشي مونږ ځکه دا مطالبه کوو چې هر انصاف دی وشي.
لاله ته بس اخیری پوښتنه کوم چې عام طور مونږ ګورو چې چرته کې داسې واقعیات وشي بیا خلک دروغ جوړي کوششونه پکې کوي په تاسو باندې داسې فشار خو نشته چې روغه جوړه وکړي؟
نه جی مونږ باندې تر اوسه پورې په داسې څه فشار لا چا نشته چې روغه جوړه وکړي. داسې چا څه وینا لا چاره نه ده کړې او چې او دې ځکه چې دې کیس په لا روان دی جی ډېر مخکې او دغه غوړه دي خبرې لا په لاله تصور نشي کېده بل دا خبره خو چې مونږ کوو نو دا جی یو ډیر عظیم انسان په نوم د یونیورسيټي در خان عبدالولي خان چې هغه د حضرت باچا خان بابا چې هغه د امن پر چارو کو او د ادب تشدد د لارې چې کوم د لوی رهبر او دغه بچی دی زما زوی خو چې دغه د علي قرباني ورکړې دا هغه د دې لپاره ورکړې چې دا یونیورسيټي د پاک او د عظیم انسان په نوم د لا پاکه پاتې شي
ډیر مننه کاله را تاسو وایي سپر امریکا دی راځي سره
دا د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. تاسو د مشال خان د پلار خبرې واوریدې. د مشال خان د قتل په کیس کې جی آی ټی رپورت راغله ده او په هغه کې په صفات په واضح ټکو کې د ځینی کسانو د ځینی ګروپونو د یونیورسيټي د انتظامی نمونه اغسته شوې دي او په واضح توګه دا ویل شوې دي چې د مشال خان د قتل منصوبه یو میاش مخکې د هغه د قتل نه جوړ کړی شوی و ولې چې هغه په ډیره پر ډاګه باندې د یونیورسيټي د انتظامیه د بیزابطګیانو په حواله سره هلته کې چې کم قسمه بدعنوانی یا کرپشن روانو په هغه به خبرې کولې ځکه انتظامیه هغه ځان د پاره یو خطر ګڼلو. خو د عوامي نېشنل پارټي می افتخار حسین بنیری صاحب نن دا خبره کړې ده چې د جی آی ټی په رپورت کې یو څو کسان په هدف کړی شوی دي او د ډیرو خلکو نمونه چې هغه د خیبر پختونخوا کې چې واکدار رقم جماعت دی پی ټی آی او جماعت اسلامي د هغه کسانو نمونه پکې نه دی اغسته شوی.
دغه اعتراض خو دغه شته دی خو دینه مخکې کوم کسان نیول شوی دی د پولیسو سره دی یعنی 50 کسان دی په کې د جماعت اسلامي د طلبا یا د طالب علمانو د تنظیم جمعیت طلبا اسلام اسلامي جمعیت طلبا کسان هم دي او د انصاف تحریک انصاف چې کوم ګوند د طالب علمانو دغه کسان هم دي نو هغه د مخکې نظر نیول شوی دي خو دغه سیاسي دغه ګوند اعتراض ته دي. البته پرون په دې باندې ما د مشال خان د وکیل غلی سلیم خان صاحب سره خبرې کولې نو هغه خوشبینه وو هغه ول چې د تمه کوي چې د انصاف کېدل چې دي دا ظاهره په نظر راځي خو ورسره ورسره دا یره هم د دې یره اظهار هم کوچ او ځنی سیاسي ګوندونه اوس د خپل خلکو د بچکولو لپاره هغه خپل اثر استعمالوي او د مشال خان کیس چې دی دا به سیاسي کیس جوړ شي او دا سیده چې کدا انصاف نه شون دا به د انصاف قتل وي پاکستان کې بیا به هیڅ کلم انصاف نه شي. نو جی آی ټی کې خو یو ګن نو کنه تاسو ته رپورټ نه اوس کوی خو دې کې ګوره د پاکستان د ملټری چې کوم استخباراتي ادارې دا ایم آی دا آی اس آی دا اف آی اے د پولیسو خپل استخباراتي شپږ ادارې پکې وي او د شپږ ادارو دولس غړي پکې ځنې پکې ښکارو ځنې پکې نو ښکارو ځنه زه فکر نه کوم چې دغه استخباراتي ادارو د خیبر پختونخوا د آی جی پولیس نه چې ما کلته پوسو کنه یا د غو یا د خیبر پختونخوا د حکومت په غو باندې سلاس وو.
بالکل خو می افتخار حسین چې کمی خبرې کړې دي په هغه باندې وستاسو ته یو تفصیلي رپورت وړاندې کوو. صادق قاسم شاه دغه رپورت تیار کړی.
په عبدالولی خان یونیورسيټي مردان کې د مشال خان وجنې په حقله د تحقیقات لپاره جوړ شوی د حکومتي تحقیقاتي ډلې رپورت مخې ته راتلو نه پس د عوامي نېشنل پارټي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویلي دا واضح شوی دا چې مشال خان بې ګناه خو هغه وایي چې هغه حیرانه پدې دی چې د جوائنټ انویسټیګیشن ټیم په خپل دغه رپورت کې صرف د یو پارټای نوم ولې اغستل دی. اخر دا سی ولې دا چې د نورو تنظیمونو نمونه پدې کې نشته. په پیښور پریس کلب کې د مشال خان پلار له طرفه رابلل شوی یو پریس کانفرنس په محل چې کله میا افتخار حسین هم دغلته راورسیدو نو هغه میډیا ته دغلته صدا وویل
په جی آی ټی کې د یو صادقه تنظیم نوم شتل د دې سمون معنی ده دا مونږ وایو چې زموږ سره څوک تعلق لري موږ به سون کو دا د جی آی ټی د رپورت نه مخکې اسفندیار ولی خان ویلي دا سي بری پټه ویلي نو کدا اسفندیار ولی خان د چیف لکه زمونږ د مرکزی صدر پیسې ویلي بیا د جی آی ټی په رپورت کې د سابقه ذکر مطلب سو اخر دوی طرف ته خو بسوک ته پوس کوي او بیا چې کوم خلک اوس سټینګ د نورو تنظیمونو هدي داران دي دا غي نوم وسره دا غي د تنظیم نوم وري نشته د پټه نوم وري نشته
د اپریل د میاشتې 14 نیټه باندې د مذهب پکاوی په تور په وهلو ټکولو او بیا وشتلو د لاسا د مشال خان د قتل په حق لا تحقیقات او په دغه قتل کې د ملوث ملزمانو په حق لا د پاکستان اعلی عدالت کوم د تحقیقات حکم ورکړیو. حکومت په دغه لړ کې جوائنټ انویسټیګیشن ټیم جوړ کړیو او جی آی ټی پرستو کې خپل دغه رپورټ مکمل کړی او ډیر ژر به د پاکستان اعلی عدالت ته وړاندې کوي. جی آی ټی د پوهنتون د کارکوونکو د اتحاد مشر او په دغه پیښه کې ککړ او نیولې شوی د اجمل معیار بیان ریکارډ کولو په وخت په خپل دغه رپورت کې لیکلي چې هغه د پی ایس ایف د دوو نورو کسانو صابر معیار او د اسد کاټلنګ په حق لا بیان ورکړی وو چې هغوی دا ویلي وو چې مشال لري کول پکار دي، خو دغه بیان کې دا واضحه نه ده کړی شوی چې هغوی د دې نه څه مقصد وو. خو د پښتون سټوډنټ فیډریشن نوم په دغه رپورت کې یوازې راتلو باندې د عوامي نېشنل پارټۍ لیډر میا افتخار حسین د خپل خفګان اظهار وکړلو او دا غوښتنه یې وکړه چې په دغه پیښه کې د نور ملوث پارټو او د دغه پارټو سره تړلي د تنظیمونو خلک چې په دغه پیښه کې ککړ دي هغوی نومونه هم مخې ته راتلل پکار دي.
نن هم په یونیورسټۍ کې دي، نن هم عہدیداران دي، نن هم د تنظیم مشران دي، دې نوم نشته. یو د چې کوم دی د پی جی آی دی، بل د اسلامي جمعیت طالبان دي، دا ځکه چې رئیس جمهور ګورنمنټ دی. نو افسوس خبره ده.
میا افتخار حسین دا هم ویل چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان ډیر مخکې دا واضح کړی و چې د مشال خان په وجنه کې ککړ ملزمانو سره دوی نه درېږي او دا هم ویلی و چې که د هغه خپل زوی هم په دغه وجنه کې ککړ وي نو پانسی دی ول ورکړی شي.
خو چې څنګه په پولیس سوالات دي نو دا سر ډیر سوالات دا غینه پستم د سړي ذهن ته راځي. خو مونږ چون کې جی آی ټی رپورټ راغلی دی دا غي په بنیاد مونږ وایو چې دغه څوک ملوث دي. اسفندیار خان مخکې ویلی و مونږ یې سوال کوو چې څنګه سزا د مجرم په کار ده دا غي تاریخي سزا دی ورکی چې بیا داسې کار څوک نه.
میا افتخار حسین وایي چې حکومت کې د ناس خلکو نمونه هم په دغه جی آی ټی رپورت کې راتلل پکارو او هر هغه کس چې دغه وجنه کې ککړ دی هغه لید سزا ورکول غوښتنه وکړه. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پیښور.
د مشال خان وجنه د خلکو خبرګون
بے گناہ دے، بے گناہ دے،
مشال بے گناہ دے،
مظلوم دے، مظلوم دے،
مشال مظلوم دے،
مشال مظلوم دے.
خزی سوای
ملک ته بلا بیلو علاقو نه بلکې دا قبایلی سیمونه خزی راغلی دی او دوا ته ډیر ظلم شوی دی، ډیر زیات ظلم شوی دی. ریاست ته پکار دی چې د حواله سره خامخا داسې اقدام وکړي کی چې روان وخت کې څوک داسې قدم وکړي ول سوچ هم ونه کی.
د پښتونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود
د یونیورسيټي انتظامیه د دینه بهتر طریقه باندې د دې مسئلے کې رول ادا کول شو. تفتیش به سر ترسي او ملزمان به ګرېږي او ان شاء الله سزا به هم ورته ملاوي.
د مشال خان پلار
مور و توی چې کلی تراشه مور به وي د جمعې پر از بدلدم د جمعې خو غراغه د غوا خراغه او لکه د غو لاش راغه مور بل راځي دا او وي یاره دا زمونگا مشالو دی سیارو د مینځو جوړو خو لیکن ما سره غم دا دی چې پښتنو په خاوره وطن کې د دنیا مشالان دی د غي حفاظت او تحفظ شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. رابه شو وست فاټا د اصلاحاتو خبرې ته. د فاټا پولیټیکل الاینس یعنی د فاټا سیاسي اتحاد او د قبایلو د وکیلانو اتحادیې غکړې دي چې که د فاټا د اصلاحاتو خبره نور وزنډولې شوه نو دوی به بیا احتجاجونه شروع کوي. دوی دا غوښتنه هم کړې ده تر څو پورې چې د آئین په 224 کې ترمیم نه شوي نو نه خو په فاټا کې په آئینی توګه باندې نه په قانوني توګه باندې اصلاحات راتلی شي. په دې اقلی تفصیل اورو د حمیدالله په خپل رپورټ کې.
د فاټا سیاسي اتحاد په غونډه کې د سلا په وخت سیاسي لیډرانو وویل چې که یو خوا حکومت قبایلي اصلاحات په بدنیتۍ ځنډولي نو بل خوا په آئین کې د تجویز شویو بدلونو سره ښایي چې د بدنامې مادې یعنی آرټیکل 238 په خپل ځای ساتل او د مینځ نه وړل بسرنګه قبایلی سیمه مین سټریمینګ یا د نورو سبو سره په ټوله کې راولي. وتلی سیاسي مشر او وکیل لطیف بریدی وایي
چې په آرټیکل 238 کې چې کوم د سپریم کورټ او های کورټ اختیار بند دی په بندیز دی سب آرټیکل 7 اووم چې دی نو په هغه باندې چې هغه وي نو کده د رواج اکټ اختیار رواج اکټ کې د اختیار د سپریم کورټ های کورټ لارم شي نو بیا هم پکې تضاد دی نو دغه تضاد هم لري کول غواړي. یو
لدیب ابریدی اویل پاین کې یوازنی بدلون په 168 ماده کې تجویز شوی دی او دا هم د صوبایي اسمبلی د سیټونو د پاره دی چې بشمول پاټا پکې لیکل شوی دی.
هغه کې بشمول فاټا یعنی فاټا دوی ختمی نه نه په دې تجویزونو کې د صوبایي حکومت د وزیر اعلی د صوبایي کیبینټ د صوبایي وزارت هیڅ قسمه ذکر پکې شته. نو دا په صوبه کې د شمولیت څنګه تجویزونه دي؟
د اتحادی یو بل مشر اقبال اپریدی وایي د روزي سمدست ترستو به دوی د اصلاحاتو د زنډولو خلاف په احتجاج لاس پوری کی.
ان شاء الله پر روانو ورځو کې لویه جرګه د پارلیمنت مخې له درنه او د احتجاجي تحریک لاج کې دو غالب ګمان دي چې موږ شروع کو او موږ وزیر اعلی نه د ای پی سی چکو نه مطالبه کړی دا په دارو ورځو کې باغم وشي خو موږ احتجاجي تحریک لاج کو موږ په پاکستان کې شامل یو او کا په دامه پاکستانیان نه تصور کوي واضح دی وایي چې موږ بل طرف لاړ شو.
دو یادونه دا چې مولانا فضل الرحمن او داغه ګوند جمعیت علما اسلام او محمود خان چکزی په مخالفت مرکزی حکومت هغه قبایلی اصلاحات ځنډولی وو چې قبایلی سیمې ولس یې د غوښتنې د پاره مدام انتظار او مبارزه کړې ده. د کیمرامین هاشم علي سره حمید الله وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون پېښور.
په لندن کې د پرلپسو حملو وروسته اوس د نوي قوانینو خبره چې چرتم کیږي هلته په لندن کې د مشت اکثریتي مسلمانانو پټولنه کې اوس دا تپوسونه راپورته کیږي چې آیا د دې پاک لزغم او پټولنه کې د ازادۍ سوالونه چې دی هغه تبا څنګه دل کیږي هم په دې موضوع باندې رپورت دی زمونږ همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د خونړي بریدونو پس لندن ښار کې جوند یو وار بیا په معمول باندې راتلو کې دی. د برتانیې مشران وایي دومره لږ موده کې دومره ترهګر بریدونو سره هر څه زړه په زړه نشي کېدلی. د برتانیې وزیر اعظم میرمن تریسا می وایي
There is to be frank far too much tolerance of extremism in our country.
زمون په وطن مونږ تندرو باندې لاس ډیر نرم ساتلی مونږ له اوس په کار وی چې دا عناصر په ګوته کول او خپل منځو باسلو کې چابک دسته نه کار واخلو. دې کار لپاره به راتلونکي روزو کې داسې خبرې هم کیږي او ډیر داسې کارونه به هم کیږي چې ډیر خلک به په خوشاله نه وي خو دې ټول وطن له بعد تندروي په موضوع یو کې دلوي او مونږ له اوس په کار دا چې خپل ټول ژوند یوازې یو جلا ټولنه کې نه ولې یو برتانیې کې تیر کو. خو په داسې حال چې برتانیې په کور درنه خطر سره مخ ده دا شانتي اتفاق پیدا کول خبره خو آسان دي خو حقیقت ته دینه بدل دي. دا سی وی رشتہ چې برتانیې کې مسلمانان او غیر مسلمو ترمنز او د مسلمانانو خپل منځ هم بے اتفاقی په سیوا کې دودا. زیشان احمد یو امام دی.
I'm a Londoner. I grew up in London. What happened yesterday was devastating.
زه د لندن یم دلته لوی شوی یم او تیر ورځ چې دلته سې شوی او دغه پیښې ښکار کسانو باندې چې سې تیر شوی نو دا برید یوازې په دوی نه په ما باندې هم برید وو تر هغه غواړي چې موږ تقسیم کړي. د نور تشدد پیښو د اندېښنو په بنیاد د برتانیې چارواکو د انټرنیټ سارنې او د پولیسو لخوا د گرفتاری په قانون کې بدلون باندې غور شروع کړي. فراح ایګل ټولنیز چارو کې دلچسپي لري. دی وايي
سم پیپل اکچولی scared of repercussions and
دیر خلک د دې پیښو پس د حکومت لخوا پورته ګامونو په اړه غم خوړل خو ماته لګي چې کیسه داسې نه ده. اصل کیسه کې به مونږ نه تپوس کیږي چې د ټولنې په هیڅ مونږ کم اړخ روان یو. د خار ختیځ برخه چرته چې مسلمانانو آبادی ډیره ده او په تیرو پیښو کې ککړ ځینې ترهګر دغه اړخ اوسېدل هم کې تاوتریخوالی ډیر دی او خلک خلو ډیر په احتیاط خوځوي. محمد الرحمن د ختیځ لندن اوسیدونکو دی.
1% did and it is blame for whole community.
یو کس دا کارو کو ګناګار په ټوله ټولنه شوا. یو ټولنه هم خپل منس کې دې ترهګرو پشان زناور نه غواړي. مونږ د دې مذمت کوو او مونږ ټول لا په یو اواز د دې مذمت پکار دی. د لندن بورو مارکیټ او د لندن برج سره خوا کې اوسیدونکو هم دا په خجمه نه کړي چې ترهګرو له هغه سپلاس نه ورکوي کوم چې دی غواړي. ډګلس بلک د لندن برج اوسیدونکو دی. دی وای دا وخت به هم تیر شي. مونږ د برتانیې خلکو ردی نه بد حالات تدلی او د ټولنې او کام په هیڅ مو پنه ردی مقابله کړی. په لندن کې د پولیسو پلاسو کې وسله به پخوا ډیره عجیبه خبره لګیده، خو تیر درې میاشتو کې درې بریدونو دا هیواد د تل عمر لپاره بدل کړ.
اوس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د تجارت حال. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن په پوله باندې ټرکونه ولاړ دي. علت یې څه دی؟ د کومو مسلو سره مخ دي؟ نعمت الله سرحدي به تاسو خبري.
خو زما سره دغه وخت د چمن د چمبرز کم غړی دی اجل غنی، هغه زما سره موجود دی. د څه پوښتنې وکړو سید؟ د دې څه علت دی ولې دا ټرکان دونه په لوی تعداد کې پر دغه چمن سره د پوله باندې ولاړ دي؟ اچھا ټول مخ تاسو تر کله وایو ته مشته ووایي دغه ټرکان وایي دونه په لوی تعداد کې پر دغه ځای ولاړ دي؟
د ټولو د مخستی د ټی وی ریډیو ډیوا ډیره شکریا چې زموږ سره هر وخت په داسې ستونزو کې همکاري کړې ده. او بقادل د تراغلی است چې کوم ګراوند ریلیټیز دی هغه مې در خپل حواله حکام پر ښکارا کړی دی. په دې کې دوه درې وجوهات دي. یو دا چې تقریبا یو خو یو ورځ د دې چټي بل ورځ مشټي د دې ورځ د لچپې دی په دا ورځ د مشران دلته په ډیر زغړ تعداد کې پاتې سي. او دوم خبره دا ده چې تقریبا دا بار بار چې دروازه بندیږي د هغه بنیادی وجه دغه په وجه باندې دلته د مشران په ډیر غړتا ده.
بالکل دغه ټکان څو مزلته وینم هم د دروازې خلاصېدو د ورځې څخه دروس پر مسلسل دغه سی ټرافیک ولاړ دی.
دا دروس پر دغه سی بند ولاړ دی. د چا لاس ورځې کیږي، د چا پنځه ورځې کیږي، د چا څلور ورځې کیږي پر دازه باندې ودا خواتم ولاړ دی، وا خواتم ولاړ دی، کته وګوري ودی خو ودا خو یعنی د روډ دواړه سایډونه نیولې دي بند پات دي. او درېم خبره دا ده چې د کوم مجد د کلیرنس وکړو کده سپورت مالونه دي یا د افغانستان د ترانزیت مالونه دي هغه موږ در باندې دوستي پر راولو دی. الته د افغانستان چې کوم ګمرکات یا هغه ډیر سره کښنې دي، ډیر تنگ دي، دا غوونه مالونه دي په یو ورځ یا په دیو درې ورځې کې نسی کولای چې د دې کلیرنس ته په دونه ژر وخت کې وکی. په دې حواله موږ د دې سره بار بار مجلسونه کړی دي او بعضی د دې کوم چارواکي دي خاص کر د ګمرکات او هغه په دې کې زموږ سره ډیر تعاون کړی دي، زموږ سره ډیر همکاري کړې ده. لیکن بعضی شاند د دې دروس بالا دي موږ دا ورته ویل
کوم هغه کوم شاند د دې دروازه بالا د دینس کولای ز ټرکان دی په لوی تعداد په افغانستان کې ور داخل کی
هغه ګمرک پراخیدنګ دی یا الته په ګمرک کې بیا د دې کوم سټاپ کار کوي کوم معاملہ کار کوي هغه باید د غونه نور زیات سي او ګمرک د غونه نور زیات سي چې دلته 200 موټر او د ورځې په ګمرک ورن نوځي باید د 400 سي باید د 400 بجای دلته 300 ګمرک ته ور داخل سي. په دې کې د دې معاشي تورم ډیره ګټه ده چې پرې موټر باندې کدی فرض کړل ک افغاني بو بینک ته تحویلې نو کو د ورځې څلور سواله کسې دا باید اته سواله کسې د دې چې کوم ریوینیو دی هغه به ډیره زیاته سي او کچیر د مشران جر جر وسی بل به دغه لار نور هم د تجارت د پاره اسانه سي چې پر هر لار تاجر ولاړ سي. خاص کر زموږ د کندهار څخه بیا در کوچ پر چې کوم مشتجاران لرو کده ترخم لار ته ولاړ سي کده نیمروز لار ته ولاړ سي خو د کراچي او د چمن لار درو سفریدونه کې شارټ کټ یعنی نږدې لار او د خرچو په حواله کمل ارده تنس
او بالکل کته سمج لږ پلند ټوک کی دا خبر وکي چې دغه باب د سلار اخلاص اسول په کراچي پورت باندې پسونو کټ نارم بند پاتو د غوان ترانزټ هغه ټول سره ورسېدو
تقریبا هغه ټول نه جره رسیدلی زکه چې دلته بیا زمج د موټشان چې رالوټسي وي دی هغه د لیدر وسه ډک ولاړ دغه موټشان د دې ځای برته خالی نه سي او برته در پورت ونه رسیدي د خالی کنټینر نه ورسي نو هغه در وسه هم پر ډمرچ کې پراته دي. زمج خو هر ور د ترته کوم دا مقصد چې جره جره د مالونه کراز د بارډر کو کلیر سیجر د چمنه سوکو د کسټمرس او برته د مشرم پر پوسی په نیولر سي اغه نور کنټینران راپورته کې چې د ډیمرج او د ټیشن سره خلاص
د پابې دوستي لار د خلاصېدو بعد سکم کټنران په ګم د ډیمرجونو لاندې دی په کراچي پورت باندې خطر اوس پر چمن وسره د پلتن در رسیدل کچیر دا ټرکان ورور سيجن بیا بغه کټنران راپورته کوي. خو زما سره دغه وخت ز کوشش کوم ز یو ډرایور پیدا کمه د ډرایور سره خبر وکوم چې مرته دوی د کوم مشکلات سره مخامخ دي ولی ډرایور د استبکات ایسه اغه د مال برداري تجارتي مالونو رسول رسول کی ډیر اهم کردار ادا کوي. تا تاسو ډرایور سرور سم مشکل سره مخامخ څو ورځې کې ځلته ولاړ
اول خو مونږ د وی او ای ډیر تشکر ادا کوو چې د مونږ سره لګا ډیر ملاتړ وکړو کنه نو مونږ دلته ډېر تکلیفونو سره مخ ته د پاکستان د کسٹم نه نه د هغه نه مونږ
ګرانو کتونکو او اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا دیوا ټلویزیون دغه یو ساته خبری خبرونه ولیده او واهمریده د دې خبرونه وخت سره ترسیږي تاسو نه اجازه غواړو الله پامان.